اجملن مو د ازادي رادیو دی ما خمنه خبری مجله کی هر کله کوم سلامونه په دې خبری مجله کې اوري چې د کرونا د پیخو د زیاتې دوله کبله د افغانستان روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده.
په څو اونیو کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړس پایې ویجاړې شوې، تیر شپه هم یوه پایا په مینه لوزول شوې.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایا هم په بمونو
وه. په ټولنیزو رسنیو کې ملحق کمپاین هم خبرو چې وایي پر هزار ټبر وروستي هدف یې بریدونه دي ودرول شي. اریانا افغان هوایی شرکت خپلې والوتکې درې میاشتې وروسته له مسکو کابل ته ستنه کړې.
اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف وردید که گویا شما اسناد ماسی
د دې تور پر بنسټ زموږ الوتکې درول شوې وه چې ګوندې تاسو د دې الوتکې محاسبوي اسناد پر وخت
نه پایل. له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح دروري.
د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو له تېرې میاشتې 1455 حملې کړي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ څرګند کړي. د قزاقستان یوه چارواکي د روسیې د یوه لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درې شپېته وسلوالو جګړو او چاودنو مخنیوی کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تېره اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې شپېته ملکیان وژلي او 126 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بدغیس والی وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلوال طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل دغه حملې تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او دوه تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15مې امنیتي حوزې په انارباغ کې دوو کسانو په یوه پوسته کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او دوی مهمات یې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تېره شپه تالقان کې د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلوال وژل سوي دي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړ ایستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوو شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی و. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
وانه فار پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او پنځه کس هم زخمیان لرو ولی دشمن ته د شل څخه تر پنځه ویش کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د پنځلو څخه تر شلو کسانو فری زخمیان لري.
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د قزاقستان یوه چارواکي د روسیې د یوه لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر پانکین څو ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې د مسکو په رهبري د ایرویشیا اقتصادي اتحادیه پر روسیې او بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په باب په ګډه عکس العمل وشي. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه غیر معمولي اعلامیه کې وویل چې دغه هیواد نه غواړي دا اقتصادي اتحادیه سیاسي رنګ خپل کړي. په دې اتحادیه کې د قزاقستان ترڅنګ روسیه، ارمنستان، بیلاروس او قرغیزستان شامل دي. قزاقستان له روسیې سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، خو په عین حال کې له چین او لویدیځ سره هم ارتباطات پالي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف شي. په پام کې ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړ ایستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا یې اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوو شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د اوو شتمنو هیوادونو په ډله کې جرمني، فرانسه، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبه د لومړۍ څپې په پرتله 15 تر 20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلي مجرو د نو غوښونو ته په پام خبرداري ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، منګ درکړی، همکاري وکړی او امکان ترکچې په کور کې پاتې شي. غوښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زموږ ډیر واقعیات اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سرمیاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورنایي مریضان چې دلته بستري دي اکسیجن ضرورت لري، باید اکسیجن باید منظم شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي، او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په چټکه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1,203 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1,000 د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
قدرمنه اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د کابل په لویدیس کې له هدفي خونړیو حمله وروسته د اعتراضونو لړۍ پیل شوې او اعتراض کوونکي دغه حمله د هزارګانو نسل وژنه بولي. د دې اعتراضونو ډیره برخه په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې دي. د سره همهاله اعتراض کوونکي وایي چې د امریکا په ځینو ښارونو کې هم اعتراضي غونډې پلان شوې. اعتراض کوونکي په افغانستان کې د هزاره ټبرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم چاودنې، بریدونه او نامنۍ روانې دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ.
د کابل په لویدیځ کې د هدفي وزنو په اړه پر ټویټر اعتراضونه د دغې ټولنیزې رسنۍ ډیری افغان کارونکو د هزارګانو نسل وزنه بند کړی، د هشتګ په کارولو غوښتنه کړې چې دغه حمله د هزارګانو د نسل وزنې په توګه په رسمیت وپیژندل سي او مخه یې ونیول سي. د سیاسي چارو فعال آصف اشنا چې د اعتراض کوونکو له ډلې دی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر اعتراض کوونکي چې افغانان دي دغه 24 ساعته لړۍ پیل کړې ده.
پر ټویټر د دغه انټرنیټي عدالت غوښتنې هدف د هدفي وژنو په رسمیت پیژندل دي چې له 2 کلونو راپدې خوا د هزاره خلکو په وړاندې روان دي. دغه وژنې د جنوسایډ د کنوانسون او د جنوسایډ د کنوانسون دویمې مادې ته په کتو چې د جنوسایډ جرم تعریفوي، د دو حملو هر یوه یې د نسل وژنې ښکاره بېلګې دي.
د ښاغلي آشنا په خبره د اعتراضونو دا ټویټري لړۍ د افغانستان او نړۍ په کچه د نسل وزنې د مخنیوي په هدف پیل شوې ده. د سټاپ هزاره جینوساید ټویټري هشتګ د شنبې په ورځ په افغانستان کې ټرند شو. له دې سره هممهاله د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې هم یو شمېر افغانانو په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د دغو اعتراضونو یو تنظیمونکي داود وصل ازادي راډیو ته وویل
تظاهرات در رابطه با نسل
په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې په اړه نن ټاکل شوی چې په سیمه ایز وخت دوه بجې د امریکا د بیلابیلو ایالتونو لکه واشنگتن، کالیفورنیا، فینکس، ایروجینیا ځینو نورو ځایونو کې دغه اعتراضونه پیل شي. سلګونه امریکا میشتي هزارګان به پکې ګډون وکړي.
د افغان حکومت ویاندویانو په دې اړه چې اعتراض کوونکو دغه حملې د هزارګانو نسل وژنه بللې د نظر لور کولو ډاډ وکړه، خو ویلی دی چې د کابل د لویدیځ امنیتي طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د دویم راستیال سرور دانش لوري جوړه سوې ده. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند رحمت الله اندړ وویل چې دغه طرحه په دې شورا کې ترڅېړنو لاندې ده.
د کابل د لویدیځ برخې امنیتي طرحه چې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوې تر کار لاندې ده. له تخنیکي او مسلکي ارزونې وروسته به جلال تماب رئیس جمهور ته وړاندې کیږي.
دا اعتراضونه د ثور په 13مه نیټه د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر خوندي د هغې خونړۍ حملې په تړاو دي چې پکې سل کسان ووژل سول. د دغه حملې له قربانیانو سره د مرستندویه بنسټونو لخوا مرستې هم سوې دي. د کابل په لویدیځ کې مخکې له دې هم ورته خونړۍ حملې سوې دي، خو دا یوازې د کابل لویدیځ نه دی چې پکې انتحاری او موټر بم حمله کیږي، بلکې مخکې د افغانستان د پلازمېنې کابل او ولایتونو په نورو سیمو کې هم ورته حمله سوي دي چې د هر قوم کسان پکې وزل سوي دي. څو موده وړاندې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم کې 25 کسان وزل سول، او تر ټولو وروستۍ حمله کې بیا 13 ورځ د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي حمله له امله ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته.
دوستانو زموږ غلازادي راډیو ناوري په ریپورت کې مو د هغو بریدونو په اړه د اعتراضونو په حق له واوریدل چې په وروستیو کې پرله پسې د کابل په لویدیځ کې کیږي او تر ډیره یې هزاره ټبرې هدف وي، خو د افغانستان د روانې جګړې آباد یوازې د کابل تر لویدیځ نه دي محدود. په ګڼو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د هلمند، کندهار او بدخشان نام د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په اوروزګان کې هم ویل کیږي چې دغلته د ګیزاب او چوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تودې جګړې شاهد دي. په اړه تفصیل په دې رپورت کې.
دا د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې درېیم ورځ ده. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنی ته په یو واستولی غږیز پیغام کې ویلی دی چې پر ګیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوی چې د یادی جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس همالته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنګیږي او دشمن ته ډېره سخته درنه مرګ ژوبل اغوښتې ده.
والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر شورا ولسوالۍ هم ډلې بریدونه کړي او غوښتل یې چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دی. احمدی ویلی دی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبل نه دا وشته او نه هم افغان سرتیرو پر مختاک کړی دی، او د غرازی په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته او وشته مرګ ژوبل رات کړه.
کله چې ورسواله فلیاز خدای د خلک مپوجنه د خلک په تیار
دا به د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدون کې د چنن د ترنکوټ شهر واټونو تراوتلی و، او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت پړې له مرکزی ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول. د دې لړلې درش په تکلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هجومي عمله کړې ده، هغه ټوله پوستې کته کړې دي، پولیس کس عسکر تسلیم شوي دي چې شی نه ورسېدي، درې نفر عسکر په شهادت رسېدلي دي چې اوس هم د میدان په ډګر کې پراته دي لمر ته.
خو د اورزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد او د دغه ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي وایي چې ګیزاب ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او هلته د طالبانو سره په لوړ مورال په جګړه بوخت دي. دی د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اورزګان په هیڅ یوه سیمه کې به طالبان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اریانا افغان هوایی شرکت وی له درې میاشتو وروسته یې له مسکو نه خپل الوتکه بیرته کابل ته راستنه کړې. دا چې دا الوتکه ولې هلته ساره وه په اړه یې تفصیل دی رپورټ کې اورو.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکی الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې درې میاشتو راهیسې د دوی اړوند یوه مسافر وړونکې الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
ما اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
د دې تور پر بنسټ زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلي چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخه دا موضوع محکمه ته لاړه او لسیړنو ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک برخه د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو اریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړاد نه و او برات یې ترلاسه کړ.
کاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برښنا وستنه د ماین چاودنې له امله زیانمن شوې خو نړیدلې نه ده. د دې شرکت له ویان سنگر نیازی سره زما همکار مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تیر شپې په اړه پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو کولای شول چې د وارداتي برښنا چې یو پایا په دې ترباغ ولسوالۍ کې په بمونه انځول شوې وه دا بیر ودري او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برښنا په تګدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بیرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن د وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو په سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته رسېدلی هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغه برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدارا از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان افغانستان له امنیتی بنسټونو مسولینو سره خبرې کړې، خپل اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړې دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امر الله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړې دي او هغه ډار راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ له آزادی رادیو ناورې له تیر شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
اروپایی که هدیه ده جمعه لورزی ده دی اتحادیه ده غدی و هوادونو پا فضا که ده بیلاروس دالوتکو تک را تک او ده دوغ و هوادونو پا هوایی ده گرونو که ده بیلاروس دالوتکو ناستا منکره. لدی سره په یو وخت ده بیلاروس ده اپوزیسیون یو مشر چه ده هواد بحر ده ده بیلاروس ده حکومت پر زد ده لویدیز والو للوری ده لا سخت و بندیزونو ده لکی ده غشتن وکره. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوای شرکت د الوتکې د جبري کشته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تېروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چه دا کار با آسیا تا دا الوتنو دا اجده دو او گرانکی دو سبب شی. خو اروپایی اتحادیه وی دا هغی الوتکی چه دا یونان لاتن سخه دا لیتوانیا ویلینیوس تروانه و دا بیلاروس للوری پا زور اکشتا کول او لحقی سخه دا یو خبریال رامان پروتاسویچ نیول دولتی شو کده او باید ونس غمل شی. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې ستار فروغ راشي او د آزادی رادیو بل خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند له رنګونو یو رنګ راخلو.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس در توای چی چه کار که؟
زخو کارگر تنظیفی من.
تاسی تنظیف پا برخه که کار کوی کنه؟ کل سرکونه پاک که، زاینه پاک که، چو که بیرت دیر زر در تا کسیفهی و ارد سر چیر تا چی؟
بس کلم پاک و بیا خلق ورزهی بیا زمین امدقه کار دی بس اوی واچهی من پاک و بس.
چوم را پازابه دی خلق و سره؟
والا دې خلک خلک دي کې باز نه پوهېږي، باز بې ځای واچي، مثلا ځنګلي بځای نه اچي، دولې ته نه راوړي، بس اولادانې را نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شي مل ځای کې واچي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شی نه چې
بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري، بس هغه واچي، بس کله بس بوتل انرژي دغه شی.
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلق دی رزازرا بس یک تعداد خلق پویگی که اگر زنگلی خبر زیت رسید او تعداد بس از جایگ واچی واچی بس
سار تر بیگا با چوم را کسافات لدی سرکو طوله؟
مونگ خوالا دیر دو طوله بس دیر مونگونده بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام بس دن در زی برابره یو زی ندار طول سایه نایب ده مثلا بس ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بس بس سرک واچه یا بگلدان واچه یا زی واچه
چه وارد خلکو نه چی دی خار پا پاکی که لطاش سره چمرم رسته و کری؟
مونگ در خلک نغالو که بس خلک مون سر انداد و که مون سر کار و که شاروالی سر یو زیشی و شاروالی زنده چی رسه وره مثلا با هر کوسه و هر بازار مثلا کارگر تنظیف که مثلا بل خلک مون سر آشت اقنه که مون نشک کولی که مثلا
چمر دی خواهی گی چی تو لوراز تنظیف کاری یا پاکاری وکری؟
ولی از مونگم دقیق کار مونگ دو دیک شکر و باسو بس دیده که رس قلار پیدا که و بس دقیق وظیفه در کار که و بس شکر و باسو
دیر زیاده منو نه
خیلی روزی